مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د سیشن بیا نه هیواز او د 2018 میلادي کال د دسمبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا سېنات پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو د مرستو د کنګل کېدو پریکړه کړې ده. بلخوا د کومې جنسي پاړه د پارلمان د قیمه کمیټې په غونډه کې فیصله شوې چې په سیمه کې د فرقیزه فساداتو د درولو او د ټل پاړه چنار لارې د بیا پرانستلو لپاره په سمدستي توګه ګامونه پورته کړل سي. په خبرونه کې نور ګنښ مې راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې په نجیب عامر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د خبري غړې د خبرونو سرټکی د امریکا سېنات پاکستان ته د 200 میلیونو ډالرو د مرستو د کنګل کېدو پریکړه کړې ده. په کراچۍ کې پولیسو د مدرسې نه په زنجیرونو تړلې لزګون زده کوونکي خوشي کړي او ملګری ملتونه وایي په شام کې د تیرو 9 میاشتو په نښتو کې 5000 نه زیات کسان وژل شوي دي. دا هم پورا خبرونه. د امریکا سېنات پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو د مرستو د کنګل کېدو پریکړه کړې ده. په دې لړ کې د سېنات یوې جرګې اعلان وکړ چې دا پیسې به تر هغه پاکستان ته نه ورکول کېږي تر څو دا هیواد دوی ته باور ورنکړي چې د بمونو په تیاری کې کاریدونکي توکي لیگل به دروي. پاکستان یو لاغو هیوادونو څخه دی چې د بل هر هیواد په پرتله له امریکا څخه زیاتې مرستې ترلاسه کوي. دا مرستې په داسې وخت کې ټکنې شوې چې د پاکستان او امریکې اړیکې په دې وروستیو کې د مومندو د پیښې په سر خرابې شوې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو د یوې دینی مدرسې د یوې پټې خونې نه په لسګونو زده کوونکي خوشي کړي چې په زنجیرونو تړل شوي وو. په کراچۍ کې د مشال لیډیو خبریال معلومات راکوي چې د پولیسو دغه عملیات د سهراب ګوټ په افغان بستی سیمه کې ترسره شوي دي. د پولیسو یو پلټون کې افسر ندیم رؤوف وایي د زده کوونکو عمرونه د 40 او 45 کلونو په منځ کې دي، خو د پولیسو یو بل چارواکي الطاف حسین بیا وایي
40 سے 45 بچے مختلف ایجز کے جن کو جو ہے چین سے باندھ کر رکھا گیا ہوا ہے.
د وای شاوخوا 15 زده کوونکي په زنجیرونو پورې تړل شوی وو. دوی د مدرسې په لاندینی پوړ کې ساتل شوی وو. د دې پیښې په تور کې د مدرسې محتمم قاری عثمان نیول شوی دی. د خیبر ایجنسی په باړه شلوبر سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د هوان توغندي په ولسی کورنو را پریوتلې چې په پایله کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د سیمې خلک وایي حالات یو وار بیا په دغه سیمه کې توجن معلومیږي. بل پلو د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي دوی په شلمان کې د تیر زیارت په د ناسرګندو وسلوالو لخوا د تختولو شوو 14 کسانو د موندلو لټون پیل کړی دی. دا کسان چې ویل کېږي عام مزدورکارو او د وسلې په زور وتختول شول، تر اوسه یې چا د تختولو پړه په غاړه نه ده اخیستې. د خبر ایجنسی یو اوسیدونکی حضرت کریم په دې اړه وایي
نو حکومت خو بس کوشش شروع کړی هغه بایزیب کوم او راخلاصوم ټرینډران او ډریولانو څوک غریبانانو هوټل کې کار کوو هغه کسان یو مونږ خود دا غواړو چې راخلاص غریب خلک یو بس 2 روپۍ مزدوري بیا کول.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار عبدالنبی وایي د دوی لټون روان دی او د مشرانو د جرګې د لارې هم د دغو کسانو د لټون هڅه کوي. د بلوچستان په کوټه ښار کې د یو هندو سوداګر مړې په مرموز ډول موندل شوی دی. دا سوداګر روی کومار نومېده چې د تیر اکتوبر په میاشت کې نامعلومه کسانو تښتولې و. په کوټه کې د مشال همکار وایي د وژل شوي هندو سوداګر کورنۍ ورته ویلي چې برمتګرو د دوی نه د روی کومار په بدل کې د پیسو غوښتنه کوله. پولیسو د نوموړي سوداګر د وژل کېدو په تور تر اوسه څوک نه دی نیولی. په اسلام آباد کې نن په 2 ورځ هم په بهرنۍ نړۍ کې موظفو پاکستانی سفیرانو ته د مومندو د بمبارۍ د پیښې نه پس په روانو حالاتو او کړکیچونو معلومات ورکول کېدل. په دغه غونډه کې په بیلابیلو 15 هیوادونو کې د پاکستان سفیران او اعلی کمشنران برخه اخلي. په غونډه کې د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې مشران هم ګډون لري او د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د پای غونډه کې د برخه اخیستو لپاره شیبه ګړی وړاندې هلته رسیدلې ده. د پاکستان سېنات په دغه هیواد کې د میرمنو د حقونو د پیاوړي کولو لپاره 2 بیلونه منظور کړي دي چې په دې کې یو د سورې د رسم د ختمولو لپاره او بل پر میرمنو د تیزابو د شیندلو او د نورو ظلمونو د مخنیوي پاړه ده. په پاکستان کې د جینکو په سوره کې د ورکولو او پر میرمنو د تیزابو د شیندلو پیښې زیاتې لیدل کېږي چې د میرمنو د حقونو پالونکي ډلې پرې وخت په وخت اندېښنه ښکاره کوي. دا مشال رادیو ده. ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشره نیوی پیلې وایي په شام کې د تیرو 9 میاشتو په نښتو کې 5000 نه زیات کسان وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د وژل شوو کسانو په منځ کې لږ تر لږه 300 ماشومان دي او په زرګونه نور کسان هم دا مهال په زندانونو کې پراته دي. د پیلې په وینا په تیر اګست میاشت کې چې هغه د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته خپل رپورت وړاندې کولو، نو هغه مهال د وژلو شو کسانو شمیره 2000 وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې د عراق د وزیر اعظم نوري المالکی سره کتلې. نوري المالکی د دوه ورځو په سفر امریکا ته تللې. دا لیدنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د روان کال په پای کې د عراق نه امریکا خپل جنگي ځواکونه وباسي. ولسمشر اوباما د عراق وزیر اعظم نوري المالکی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل، په عراق کې تر نهو کلونو پورې پاتې کېدو وروسته د دې میاشتې په پای کې زموږ ماموریت هلته پای ته رسیږي. نوموړي زیاته کړه چې عراق یو دوامداره ملګری لري او په نورو ملکونو یې غږ وکړ چې د عراق په داخلي چارو کې به مداخله نه کوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا خبر ورکوي چې دوی 15 تنان په دې تور چې امریکا او اسرائیلو ته جاسوسي کوله نیولې دي او مجرم یې پیژندلې دي. دوی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې هم په ورته ډول د ګڼ شمېر کسانو د نیولو رپورټونه ورکړي دي. دا خبر په داسې حال کې خپور شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد یې د ایران نه غوښتنه کړې ده چې امریکایي بې پایلټ الوتکه دې ورته وسپاري. ایران دعوه کوي چې دا بې پایلټ الوتکه په خپله فضا کې د الوت پر مهال راکوزه کړې ده. خو بل پلو ایران د امریکا دغه غوښتنه مسترد کړې ده او ویلي دي چې امریکا باید اول د دوی نه بخښنه وغواړي، بیا دې د الوتکې د بیرته سپارلو غوښتنه کوي. او وروستی خبر دا چې په چین کې د سکول د ماشومانو د یو بس تاوړېدو له امله 15 ماشومان وژل شوي دي. دا پیښه د چین په ختیځه سیمه جیانګسو ولایت کې رامنځته شوې ده، ورکې 8 ماشومان نور ژوبل شوي هم دي. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په خبرونه کې به واوري چې د امریکا سینټ پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو د مرستو د کنکل کېدو پریکړه کړې ده. بلخوا د کراچي پولیسو د شارلې وی مدرسې څخه په زنجیرونو تړلي لسکونه زده کوونکي خوشي کړي دي. د کراچي او پولیس چارواکي وایي
40-45 بجې مختلف ایجز کې جنکو جو چین سے باندھ کر رکھا گیا ہوا.
د کورم ایجنسی په اړه د پارلمان د قائمه کمیټي په غونډه کې فیصله سوی چې په سیمه کې د فرقیز فسادتو د درولو او د ټل پاړه چنار لارې د بیا پرانیستلو لپاره په سمدستي توګه ګامونه پورته کړل شي. د کمیټي یو غړي جواد حسین مشال رادیو ته وویل،
روډ به بالکل ریګولر ان شاء الله کولا وی غمنه فورسز هم موجود وی ان شاء الله. دا وان ټایم کې موږ سره بوغونو غو خپل وخت روم د سنی ویشیای خبره غږی کې نشته.
د خبر ایجنسی لری پرتی سیمه شلمان څخه خڅو ورځي وړاندې تشتولسي ولسی وګړي لا تر دې دمه نه دي خوش شوی. د سیمه قبایلی مشر د تشتولسو د کورنوي پاړه وای
بچي او خوځي خو ډیر پریشان دي او ټول جاړي وای د روټي موټي نخري او ډیر په بدالات کې.
او د روان خبرونه په پای کې د یو داسې شلکلن ځوان حال هم درکو چې د اتوم کلونو رئیسی د کوټي په یو جیل کې باندې خطر څور لسم جماعت پرې هم درته زده کړې کړي او څلور جبې زده کړې دي.
ډېر خلک دلته نشیان سیروینیان سي، لیکن ما دا سوچ د ځان سي لري کې ما زبر دي چې یو شی جوړې جام د باندې بزم د سو پوری بزه د وټلان یا د بل مهنت مزدوري کوم.
د مشال رادیو سره اوس گران اوریدونکو زموږ شغله مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راز خپل لومړی راپور ته د امریکا سینټ پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو د مرستو د کنګل کېدو پریکړه کړې ده. په دې لړ کې د سینټ یو جګړې اعلان وکړي چې دا پیسې به تر هغه وخت پاکستان ته نه ورکول کیږي تر څو دا هیواد دوی ته باور نه ورکړي چې د بمونو په تیاری کې کاریدونکي توکي لېږل به دروي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو راپور لیکلی چې تاسو پام ورته راګرځوم. د امریکا سینټ پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو مرستې په داسې حال کې درولي چې وار د مخه لا د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. که څه هم پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په پوځي او ولسي څانګو کې د امریکا ډېری بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي او د ارباو ډالرو په مرستو کې دغه پیسې ډېرې کمې دي، خو دا په امریکا کې د مرستو په کمی کې هغو غوښتنو ته نوره لار هوارولی سي چې غواړي پاکستان ته دې په مرستو ورکولو کې کمی راوستل سي، ځکه دا هیواد نه یوازې د اورپکو ډلو په ضد په عملیاتو کې پاتې راغلی بلکې له هغوی سره مرسته هم کوي. د راپور لمخې په ځای توګه جوړ شوی بمونه د اورپکو تر ټولو لوی وسله ګڼل کیږي چې په پاکستان کې له جوړ شوی سری څخه جوړیږي چې امونیم نایټریټ نومې ماده پکې کارول شوی وي. دا سری د پاکستان لاري افغانستان ته ځي چیرې چې د بمونو په جوړولو کې کارول کیږي او بیا د امریکایي او ائتلافي ځواکونو په ضد استعمالیږي. د سینټ یو غړی میک کیون وای چې امریکا له پاکستانه دا باور غواړي چې د بمونو جوړولو د توکو مخه ونیسي کوم چې په افغانستان کې د دوی ځواکونه په نښه کوي. امریکا د 2001 کال راهیسې پاکستان ته د پوځي او اقتصادي مرستو په لړ کې څه باندې 40 ارب ډالر ورکړې دي چې زیاتره د ترهګرۍ په ضد د جنگ لپاره وي، خو د سینټ غړي په دې جنگ کې د پاکستان لخوا ډېر ناهیل دي. د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند یو مشر غړي جان مکین تیره اونۍ وویل چې په افغانستان کې چې د امریکایي ځواکونو په ضد کوم بمونه استعمالیږي، د هغوی د جوړولو لپاره مواد په پاکستان کې د سری جوړولو د دوه لوی کارخانو څخه راځي. تر دې وړاندې هم په امریکا کې پاکستان ته د مرستو د شرطیا کولو غوښتنه سوې ده چې د کار په بدل کې باید د هیواد ته مرستې ورکړل سي، خو پاکستان وایي چې د القاعده او طالبانو په ضد عملیات کړي دي او په دې لړ کې یې د 2001 کال راهیسې په زرګونه سرتیري قرباني سوي دي. د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا لاړخه د پاکستان په ضد پورته کړل سوی دا ګام به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم اغیزمنې کړي، ځکه چې امریکا پوهیږي چې پاکستان په داسې حالت کې دی چې د سری کاچاک یا سمګلینګ به کنټرول نه کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند عبدالباسط وایي چې دا فشار به اړیکو ته تاوان ورسوي. د زیاتوي چې دوی پر همکاري باور لري او نه غواړي چې داسې څه وسي چې اړیکې نورې هم پیچلې کړي. شنونکي په دې نظر دي چې د امریکا لخوا دا غوښتنه ځکه ډیره ګرانه ده چې د پولي دواړو خواو ته اداري فساد کاچاک ته لار هواره کړې ده. په دې اړه یو ځای تاجر وایي، موږ د پاکستان سرحدي ځواکونو ته د هر هغه موټر د پریښولو په بدل کې 1200 روپۍ ورکوو چې افغانستان ته سری وړي. بلخوا د چمن د سرحدي ښار یو اوسیدونکي کمال خان وایي چې سری د پیک اپ موټر، موټر سایکل، بایسکل او خرګاډي للارې په لکانونو توګه افغانستان ته وړل کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه خبري او زو د کراچي پر لور. د کراچي پولیسو د شار په سرابګوټ سیمه کې پر یو دیني مدرسه چاپه وهلې او د مدرسې څخه په زنجیرونو کې تړل سوي پولیسګونه زکونکي آزاد کړی دي. پولیس وایي آزاد کړل سوي زیاتره ماشومان د خیبر پښتونخوا او پنجاب سره بوسره تعلق لري. په دې حق له نور تفصيل له کراچي څخه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
کراچی پولیس وای د ګل پښپایي کراچی کې د افغان کډوالو کیم سره نږدې په یو دینی مدرسه چاپه وهلې او مدرسې څخه یې په زنجیرونو کې تړل شوی څلويختونه زیات ماشومان راخلاص کړی دي. د شرقي کراچی پولیس مشر ملک الطاف په دې حق له رسنیو ته داسې ویل،
40 سے 45 بجې مختلف ایجز کې جنکو جو
د بیلا بیل عمرونو څلوېختونه تر 15 پورې ماشومان دي چې په زنجیرونو تړل شوي وو. د دوی عمرونه د 10 او 50 کلونو ترمنځ دي. دا د مدرسې په زیرزمینی کې جوړې شوې کوټه کې ایښودل شوي وو. د جامع مسجد زکریا سره متصل دې مدرسې منتظم چې قاری عثمان نومیږي هغه مو نیولې او د هغې څخه د چابیانو یوه غونچا ترلاسه شوې ده، کومه چې د هغې تالو په چابیانو مشتمله ده، کومې تالې چې د دغې ماشومانو د تړلو دپاره استعمالېدي. پولیس زیاتوي رازاد شوو ماشومانو کې ډېری ماشومان د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو سره تعلق لري او دغه ماشومان مور او پلار د دینی تعلیم زده کولو دپاره دې مدرسې ته رالیږلي وو. راخوشي شوو ماشومانو وینا وه چې مدرسه کې به کم خواړه ورکول کېدل او د دې تر څنګ به یې وهل او ټکول هم خوړل. دی وایي که تاسو ته خپل حالات بیان کړو تاسو به حیران پاتې شئ. یوه غټه اوسپنیزه لخته ده چې معمولي شان غلطي څوک وکړي په هغې مو وهي. یوه ورځ د لږ شان زیاتې روټۍ د خوړلو په غلطۍ یې زه ډېر ووهلم. مور او پلار مې هم تپوس پوښتنې ته نه راځي. د یو بل ماشوم وینا وه چې دوی ته په دې مدرسه کې د ترهګرۍ په حق لاس زده کړې هم ورکول کېدې. د بم ایښودلو دپاره یې هم ځینې ماشومان تیارول او تیارولو وروسته به یې پته نشته چې چېرته لیږل. د سین صوبې د داخله محکمې مشیر شریف الدین وایي دغه مدرسه رجسټر شوې مدرسه ده او پولیسو وروسته له هغې په دې مدرسه چاپه وهلې کله چې په یو شخصي ټي وي چینل په مدرسو کې په زده کوونکو د ترسره کیدونکو ظلمونو په حق لا رپورټ نشر کړو.
مگر کچھ ایسے مدرسے ضرور ہوں گے جو اس لیول پہ اگر کام کر رہے ہوں گے تو یہ
دیوائی زنی مدرسے دا سشتا چ دغشان ظلمنا پکی کی گی دا زمنگ دا پارا دا تشویش خبر ادا دا ڈیرا خوشینون کی خبر ادا او د دې څخه د پیدا کی دن کو خطرو مونږ ته پوره پوره احساس ته مونږ به د دې مدرسې په څیر د نورو مدرسو په حق له هم پلټنی کوو او دا به ګورو چې نورو مدرسو کې څه کیږي نشریف الدین میمن په خبره پولیسو اوسمهال مدرسې خوښه ناکې لګولي او مدرسې کې میش د زکونکو څخه یې پلټنی شروع کړې دي د هغه په خبره د مدرسې د تختیدل محتمم مفتی داود د نیولو د پاره هم پولیسو پلټنی شروع کړې دي ظفر کریمی مشال ریډیو کراچی
انٹرنیشنل کرائسس گروپ د پاکستان د مذهبي ګوندونو په اړه په خپل یو رپورت کې وایي په دغه هیواد کې مذهبي سیاسي ګوندونه تندروي خوروي جمهوری حکومت غورځول غواړي د پوز او اورپک ډلو سره نږدې اړیکې لري د لژکیو په ضد پالیسی لري او غواړي د تشدد له لارې خپل ایجنډا په خلکو ومني د دغه رپورت مهمه برخې زموږ همکار فرخنده وزیر درته اوروي
انٹرنیشنل کرائسس گروپ یا د کرکیچ نړیواله ډله په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو د رول په اړه په خپل یو رپورت کې وایي په دغه هیواد کې مذهبي سیاسي ګوندونه د پاور سره نږدې اړیکې لري او د خپلو پالیسو په وړاندې د بوتلو لپاره د مذهب استعمال کوي دغه رپورت وایي دوه لوی مذهبي پاټۍ جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او جماعت اسلامي چې د دغه هیواد په سیاست کې مهم رول لوبولی تنګ نظره ایجنډا لري او غواړي د تشدد د لارې دغه ایجنډا پر مخ بوزي دغه ګوندونه وایي چې دوی شریعت پر ځای کول غواړي او هم دغه نظریه لري چې دغه لپاره د مدرسو یو جال لري او دغه د تندرو وډلو لپاره د روزنې د مرکزونو په توګه استعمالوي چې د پاکستان استحکام ته خطر لري د انټرنیشنل کرایسس ګروپ د جنوبی ایشیایي څانګې مشره سمینا احمد وایي د دغه مذهبي ګوندونو په فرقه ییز سیاست کې تشدد مخ په وړاندې روان دي او دا ځکه چې ځینې مذهبي ګوندونه او ډلې دغه خپل تر ټولو مؤثره ذریعه ګڼي چې ګنې دا شان خپلې ګټې ترلاسه کړي او ډېری سیاسي ګوندونه لا د دې نه ډېر لری دی چې ګنې خپل اورپکی جهادي نظریه پریک دی او د ځای او سیمه ایز اورپکو ډلو سره خپل تعلقات ختم کړي چې پکې فرقه ایز اورپکی پاکستانی او افغان طالبان او د القاعده سره تړلي جهادي تنظیمونه شامل دي رپورت دا هم وایي د پاکستان د پخوانی پوځي صدر ضیاء الحق په دور کې دغه ګوندونو او جهادي ډلو ته داسې موقع په لاس ورغلي چې ځانونه منظم کړي او خپل ایجنډا پر مخ بوزي که څه هم مذهبي ګوندونو په پاکستان کې په وټونو کې ډېری رای نه دي ترلاسه کړي خو همیشه په حکومتونو د پارلمان بهر دباو اچولې او سخت وختي ورکړې دي او دغه ګوندونو په تیرو وختونو کې د جمهوریت حکومتونو د ماتولو نه هم ګټه ترلاسه کړې ده رپورت وایي د پاکستان مذهبي سیاسي پارټۍ په دغه هیواد کې د نورو مذهبونو سره د تعلق لرونکو خلکو لپاره ډېر کم اواز پورته کړی دی او خپل پالیسي په دغه اړه ډېره تنګ نظره ساتلې ده چې په خپل مینس کې ډېر منظم دي او همیشه یوه فیصله د ګوند مشرانو سره د خبرو وروستو کوي دغه ګوندونه په پاکستان کې که یو خوا د جهادي تنظیمونو په مینس کې ډېر ژور اثر لري نو بلخوا په ولس کې د دغه ډلونه ځان لري خای او دا شان که یو خوا جماعت او مدرسه د مذهبي زده کړو لپاره استعمالوي نو بلخوا د تندرو فکر د خورېدو او د اورپکو د روزنې او ټریننګ په توګه هم استعمالوي د انټرنیشنل کرایسس ګروپ رپورت ته هم وایي که څه هم دغه مذهبي ډلې په ډاګه د زغم او صبر دعوی کوي خو په اصل کې داسې نه ده دوی خپلې اورپکې ډلې لري او د زده کوونکو ډېر منظمه او د تشدد ډک تنظیمونه هم لري او غواړي په زور خپله پالیسي عملي کړي نه چې په رضا رپورت وایي باید د پاکستان حکومت مذهبي تندروي د ختمېدو لپاره ګامونه پورته کړي او د قانون عملداري یقیني کړي چې په دې لړ کې هر هغه ګوند تنظیم او یا یو کس هم سزا کړي چې په ډاګه د نورو مذهبي ډلو خلاف تقریرونه او ویناوې کوي او په اسلامي ګوندونو زور راوړي چې د اورپکو ډلو ملاتړ پرېږدي او د خپل مینځي لري کړي د زده کوونکو په اتحادیو بندیز ختم کړي خو هغه زده کوونکو ته د سزا هم ورکوي چې د اقلیتي ډلو خلاف له خپلو تقریرونو نه کرکه سیوا کوي او د مدرسو نصاب او کار ته دې بیا کتنه وکړي رپورت وایي باید د پاکستان واکمن پیپلز ګوند د مذهبي تندروي د ختمولو په لور زیات پام وکړي چې دا شان د ملک ته ټولو لویه مسله ترهګري ختم کړي جمهوریت ته وده ورکړي د خلکو په بنیادي مسلو خبرې وکړي او یوه د برداشت ټولنه جوړه کړي
فرخنده وزیر و چې د پاکستان د مذهبي سیاسي ګډونو په اړه د کړکېش د نړیوال ادارې راپور تاسو اوروي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د قبایلی سیمې کورم ایجنسی په اړه د یو راپور پر لور. په کورم ایجنسی کې د تیرې څمو د راهیسی د روانو فرقیزو فساداتو د مخنیوي او د ټل پړه چنار لاري د خلاصول لپاره د پارلمان د قائمه کمیټې غونډه وسوه چې په دې غونډه کې دا فیصله وسوه چې په سیمه کې دي د فرقیزو فسادات د درولو او د لاري د پرانستلو لپاره په سمدستي توګه ګامونه پورته کړل سي. په دې حکله نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راک.
د بشری حقوقو لپاره د پارلمان قائمه کمیټې په اجلاس کې فیصله وکړی شو چې نه صرف ټل پاړه چنار روډ دی په مستقله توګه کلاو کړی شي، بلکې د حفاظت لپاره د امنیتی قواو ځای په ځای کړی شي. په کورم ایجنسی کې د فرقیز فسادات او مخنیوي او ټل پاړه چنار روډ خلاصولو په حق لا 13 ورځ د قائمه کمیټې ان کیمرا اجلاس د کمیټې چیرمن ریاض فتیان په مشرۍ کې وشو چې پکې د کمیټې ممبرانو نه علاوه د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر او قبایلی سیمونه منتخب د قومي اسمبلی ممبرانو ګډون وکړو. اجلاس ته بریفینګ ورکولو په وخت د کورم ایجنسی نه د قومي اسمبلی ممبر ساجد حسین توري وویل چې ټل پاړه چنار روډ د بندیز لوجې بر کورم کې میشت خلک د ګڼ شمیر مشکلاتو مخ دی. نوموړی کمیټې ته وویل چې سیمه کې د بشري حقوقو ډېره خلاف ورزي کیږي، نو په کار ده چې دغه خلکو ته زر تر زر انصاف ورکړي شي. د اجلاس وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې ساجد توري وویل
دا خو په کار ده چې نن یو نیم کال دوه کال مخ کې شو، خو بیا ته اوس وشم صحیح ده په دې کې سره په کور می جنتا کې د کوم د هیومن رائټس وایلیشن شو دی، آیا دا اختیار ده کا دروغ دي؟ نو هغه د کلم خپل بیان ورکړ، نه نه بعد هغه دا تسلیم کړ چې وکیت په کور می جنتا کې د
جواد حسین مشال ریڈیو ته ویل چې کمیټې د کورم ایجنسی د دوانو ممبرانو خبرې واورېدې. اوس زمونږ کوشش دی چې نه صرف سیمه کې امن یقیني کولو لپاره کوششونه وکړو، بلکې سړک په مکمله توګه خلاصولو لپاره هم خپل هلې ځلې وکړو.
مکمل غام پیش کړو، روډ بالکل ریګولر ان شاء الله کولا وی غمن فورسز هم موجود وی، لوکل کوم فورسز دې پر می لیوی هم او سیفټی ته پر می لاړ وی او یونیټی باندې خبر او شول ته ان شاء الله دا وان ټایم کې موږ سره بوونو غو خپل وخت سره د سنی ویشیا ایس خبر هغه کې نشته او فورسز ته نو ویل شي چې مهرباني دې وکړي چې دې کې د ډېر همت وکي او مهنت وکي.
جواد حسین زیات کړه چې کمیټې اجلاس کې موجود عسکري زرای کمیټې ته دا باور ورکړو چې خکته کورم کې د ترهګر ګروپونو په ضد روان فوزی عملیات به زر تر زر تر سره کوي شي چې دا شان د سیمې امن یقیني کړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د کورم ایجنسی په اړه راپور واورېدی. اوس زو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی لري پرتې سیمې لوی شلمان څخه څو ورځې وړاندې تښتول سوي ولسی وګړي لا هم بې درک دي او لا تر دې دمه د تښتولو پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. بل پلو پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی په دې لړ کې یو جرګه جوړه کړې ده او د رخلاصولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په دې حکله نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د لوشلمان د خلکو په وینا د دغه سیمې نه د تیر زیارت په ورځ تختول شوي خواوشا شپاړس ولسی وګړي لا هم بې درک دي. دوی وایي چې دغه کسان ټول مزدور کار او د ګاډو ډرایوران وو او لا تر دې دمه د تختولو د نویت په اړه باندې کوم معلومات مخې ته نه دي راغلي او وسلوالو نامعلوم ځای ته وړي دي. د دغو کسانو د تختولو د پیښې په اړه باندې د لوشلمان سیمې یو سیدونکی حضرت کریم مشال ریډیو ته وایي
د تیر جمعه منی ولسم نو شپې زیارت جمعه شپې منی نه نو غم به سو کو گینو تا ودا پتم لګی دا وڑی چا دی چې معلومات یوش به سړی غم وکي. نو حکومت خو بس کوشش شروع کړی غو زی بایزیب کوم او رخصوم ټرینډران او ډریولانو سو غریبانان وټل کې کار کو هغه کسان.
او د لو شلمان یو مشر شیر اکبر وای چې دوی په خپل هم د تختول شو کسانو د رخصولو د پاره هڅې پیل کړې دي او چارواکو له هم په کار دي چې د رخصولو د پاره ګامونه پورته کړي.
موږ مشرانو جرګم کړی دا ټول په کوشش تم شروع کړي دي یو بل پلم چې خلک ملي ګلی دي چې چرته تعالی شي کوونو پته به ولګي واده ورته په دستي ساتي لایڅ معلومات نه شوی.
نو موږ زیاتوي چې د سیمې کور نه خلک یې ډیر خفا او پریشان دي او چې چا هم وړي وي نو باید راخوشي کړي.
ټول پریشان دي او ټول جاړي او ټول ډیر بد حالات کې دی وایي بچی او خوځه خو ډیر پریشان دي او ټول جاړي وایي روټي موټي نه خوري او ډیر بد حالات کې دي مونږ ته وای چې تاسو دا برنقه وړي دي او بده سستا سوي چې حساب کتاب نشته دي او چر افری دي نو ډیر خبر وکي
د خیبر قبایلی سیمې د لنډ کوتل تحصیل لري پرتی علاقې لو شلمان نه دولسي وګړو د تختولو پاړمو چې کله د لنډ کوتل پولیټیکل تحصیلدار عبدالنبی نظر واخیستو نو دی خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دې کسانو د تختولو پړه لا تر دې د میچا په غاړه نه دا اخیستي او نه را سره چا په دې اړه رابطه کړې ده. دوی وویل چې په دې لړ کې د لنډ کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ د لو شلمان مشرانو سره هم لیده کاته کړی دی او د دوی یو جرګه هم جوړه کړې ده چې د دې تختول شو ولسی وګړو په را خوشی کولو کې زموږ مرسته وکړي. یاد دی وی چې لو شلمان د لنډ کوتل تحصیل نه شمال په طرف د افغانستان پولې ته څیرمه پرته سیمه ده او یو پولې د مومندو قبایلی سیمې سره هم لګیدلې ده. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1420،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د شذو د حقوقو په اړه د راپور پر لور. د پاکستان سېنات پر شذو د ظلم او تیری په ضد دوه ترمیمی بیلونه منزور کړي دي چې لمخې به پر شذو د تیزاب پاشلو، له قران سره د دوی د واده کولو په بدل یا په زور د دوی د ودولو او له میراث څخه د محروم ساتلو په لړ کې مجرمانو ته د بند او جرمانې سزا ورکول کیږي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکوي.
په زنانو تیزاب ورشیندلو د پیښو، د زنانو د قرآن سره واده کولو، په بدل کې جنۍ ورکولو، سورا او د میراث نه محروم ساتلو او په زور د جنۍ ودولو پر ضد سینټ کې دوه بیل بیل ترمیمی بیلونه پاس کړی شو. بیلونو کې ویل شوي دي چې په زنانو تیزاب ورشیندونکو ته به 14 کاله یا د عمر قید سزا ورکولی شي. دغه رنګ د جسم حصہ لکه غوږ، پوزه پرې کوونکو ته به 10 کاله سزا، د قرآن سره د یوې جنۍ واده کوونکو ته به 3 کاله نه 5 کاله پورې، په زور یا سورا کې جنۍ ورکوونکو تبا 15 لاکھ روپے د جرمانې سزا، او زنانه د میراث نه محرومون کو تبا د 15 کالو نه 10 کالو پورې د بند او جرمانې سزا ورکولې شي. سینټ کې بل د مسلم لیگ کاف غړي نیلوفر بختیار وړاندې کړو. نیلوفر بختیار مشال ریډیو سره خبرو کې د دې بل پاړه صدا سي ویل،
قانون بننا ضروری ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن جو ہوتا ہے وہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، تو قانون بنا دیا گیا ہے، اب آگے انشاءاللہ تعالی ہم بھی کوشش کریں گے.
قانون جوړیدل ضروری وی او د دې عملی کول د حکومت وقت کار وی. قانون جوړ کړې شو او حکومت ته مونږ خواست کړې ده چې د دې په عملی کولو کې غوره کردار ترسره کړي، خو په دې کې ضروری ده چې په زنانو کې دا پوهه پیدا کړې شي چې که پتا سو ظلم کیږي نو د دې خلاف आवाज اوچت کړي، او د دې سره سره دا هم ضروری ده چې دا د نصاب حصہ جوړ کړې شي چې دا رنګ کله څوک یونیورسټي، کالج یا سکول ته ځي چې هغه په دغه پړاو کې د دې نه خبر وي، نو هله به دا معاشره د داسې ظلمونو نه پاک شي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د بشری حکومت د تنظیم مشر سمر من الله اویل چې سینټ دا یو لوی کار ترسره کړو، خو په کار دا چې پالیسی او حکومتي کچ د دې بل په اړه خلکو کې شعور او پوهه را پیدا کړي شي. نو موري زیاتوي
دا چې کوم سینټ نه پاس شو یا نېشنل اسمبلی نه پاس شو، د دې ټولو کې غټه خبره دا ده چې د دې مطلب چې دا چې یو ظلم کم هم زنانه سره کیږي، که په زور ور سره واده دی یا سوره دا یا ونی دی یا تیزاب سره دیو باندې چې تشدد کیږي، دا ټول یو زنانه باندې تشدد نه دی، بلکې دا کرائم پورا سٹیٹ خلاف دی. نو زما خیال کې دا که بنده سوچو کې نو دا ډیر غټ یو قدم دی، ډیر غټ دی، سره به بدلون راځي.
د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې دا بل قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ کاف ډاکټر دنیا عزیز وړاندې کړی وو، د کوم د منظورېدو وروسته چې سینټ ته واستولې شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو،
mashaalradio.com.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا سینټ پاکستان ته د 200 ملیون ډالرو د مرستو د کنګل کېدو پریکړه کړې ده. په کراچۍ کې پولیسو د یوې مدرسې نه په زنجیرونو تړلي لسګونه زده کوونکي خوشي کړي. د خیبر چارواکي د تختول شوو 14 کسانو په لټون بوخت دي. د پاکستان سینټ د میرمنو د حقونو د پیاوړي کولو لپاره د 2 بیلونو منظوري ورکړې ده. ملګری ملتونه وایي په شام کې د 13 میاشتو په نښتو کې 5000 نه زیات کسان وژل شوي او په چین کې د ماشومانو د سکول یو بس د غورځېدو له امله 15 ماشومان وژل شوي دي.
لاند خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. ګران اوریدونکو سوارس دلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دغه ورسپانو ته کتنه کړې. دا چې دوه پاکستانی ورسپانو په خپل اداریو کې څلې کلی راځي چې په ګډه واورو.
جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مومند ایجنسی کې پاکستان چک پوسټونو باندې د نیټو حمله د پاکستان په خود مختاري حمله ګرځولې ده او ویلي دي چې دا یو افسوسناک کاروایی ده او دا زموږ د قربانو توهین دی. اداري لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خبره ډیر ښه ده او زموږ هیڅ کله په دې کې سزړه خوښي نشته چې ګنی زموږ نه دې څوک معافي وغواړي، خو موږ ته خپل خود مختاري او ازادي د ټولو نه زیاته مهمه او خوږه ده. په دې باندې هیڅ کله سمجوتا نشي کېدی. یہ زیاتی وچ بداسی حالات کے زیات ذمہ واری دا حکومت جوڑی کی چدا امریکی او ناٹو سرا دشو لوز نامو پہ حق لورس پہ اعتماد کی واخلی او دا معاملہ پہ پارلیمان کی اڑان نکڑی. ایکسپریس رس پانے ہم تر سہادا دی موضوع تا قتل دی او وے چ دا ملک سلامتی قامی خود مختاری او دا پاکستان دا حدن خلاف فرضی کولو باندے پاکستان دا امریکائی پوز نہ شمسی ایئر بیس خالی کڑے دے چرستو پاکستان پوز پخپلا ولکا کی واغستو. اداری لی کی چ ناٹو او امریکی ل پکار دی چ دا پاکستان دا حدود او خیال وساتی زک چ پاکستان د ترخګری خلاف جنگ کې او افغانستان کې د امن په ځای کولو لپاره یو غوره کردار لوبوي. ادارې لیکي چې د پاکستان اولس او پوسټ چرته هم د پاکستان په سلامتیا باندې سمجوتا نه کوي نو باید چې د پاکستان سلامتی په نظر کې وساتل شي. مشرق ورسپان خپل ادارې لیکي چې په غور کې د یخنۍ زیاتېدو سره خار او نور خوښه علاقو کې د ګیس پریشر یا د دباو د کمی شکایتونه مخې ته راغلي دي چې له کبله اولس د یو شمېر مسلو سره مخ دي. ادارې لیکي چې داخله یخنۍ کمه ده او یو څو پس با یخنی نور هم سیوا شي او دارنګ یخنی کې د ګیس د بحران پیدا کېدو یره هم را سرګندېږي. ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د ګیس پریشر یا دباو کې کمی د وزیر اعظم د هدایاتو نفي ده. ادارې مخکې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د ګیس د ذخیرو باوجود دا صوبه د ګیس د نشټوالي ښکار ده. نو موږ ګڼو چې د ملک په وسیلو باندې د ټول ملک د خلکو یو شانتي حق دی. نو هیڅ کله د یوې صوبې سره داسې قسمه سلوک نه دی پکار. ادارې اخر کې لیکي چې د ګیس محکمې له په وخت نوټس اخیستل پکار دی او به د سزنډ دی د ګیس فراهمي باوري جوړ کړی.
ګران اوریدونکو په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر وو چې دغه هیواد کورنۍ ورسپانه ته کتنه کړې و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او ستاسو پام د نړیوالو مطبوعاتو پر لور راګرځوم. امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز د پاکستان د شمسی هوایی اډې په حق لمقاله لیکل چې په دغه هیواد کې د ډرون بریدونو لپاره د امریکا په استعمال کې و. په مقاله کې راغلی امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې د دې اډې د خوشکولو باوجود به د سوال پر ضد جنگ دوام ولري. دا ډول نیویارک ټایمز ورسپانه په یو بل مقاله د افغانستان په حق لیکل چې په کې د کابل بینک د اداري فساد او د هغې په حق د ولسمشر کرزی د سرګنونو په حق تفصیل راغلی. زموږ همکار منور شاه دغه مقاله لوستي او مهم ټکي تاسو ته دروي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د پاکستانی پوز په حواله لیکي د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د پاکستان هغه هوایی اډه خالی کړې ده چې دغه هیواد په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو لپاره کارول کېده. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع ادارې پینټاګون او د ولسمشر باراک اوباما د حکومت چارواکو د شمسی ایربیس د خالی کولو د اقدام په اړه د سویلونه ډډه کړې ده. خو دغه ورځپاڼه بیا د نوم نه ښودلو په شرط د یو اعلی امریکایي چارواکي د خولې لیکي چې د دغه هوایی اډې د خالی کولو سره به په پاکستان کې د امریکا لخوا د ترهګرۍ پر ضد عملیات نه ودرېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دغه چارواکي د خولې زیاتوي چې امریکا د القاعده ډلې او د دې د پلویانو پر ضد د جګړې پوره توان لري او د دوی پر ضد به عملیات جاری وي. که څه هم امریکایي چارواکي په سرګند توګه د هغه اورپاکو پر ضد چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټنځایونه لري او په افغانستان کې حمله کوي د ډرون بریدونو په اړه د سویلو نه ډډه کوي، خو د شمسی هوایی اډې نه د عملیاتو کچا پس له هغې راکمه کړې شوې کله چې د مئی په میاشت کې د امریکا د سمندري ځواک سرتیرو اسلام آباد سره نږدې په ایبټ آباد کې په یوه چاپه کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووجلو. بلخوا د نیویارک ټایمز په یوه بله مقاله کې راغلی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغان چارواکو په بډو رشوتونو کې د لاس لرلو لپاره بهرنیان ذمہ‌وار ګرځولي او غوښتنه یې کړې چې امریکا دې د افغانستان د مرکزی بانک پخوانی مشر دویتا وسپاري. د افغانستان د مرکزی بانک پخوانی مشر قدیر فطرت دا وخت د امریکا په ورجینیا ریاست کې اوسیږي. نوموړی هغه وخت له افغانستان وتښتید کله چې په کابل بانک کې د ده پر ضد د غلا تورونه برسیره شول. د ورځپاڼې په وینا په دغه کیس کې د ولسمشر حامد کرزی او مرستیال ولسمشر مارشل فهیم د ورونو نمونه هم شامل دي او که څه هم دغه دواړه سره د بانک د ځینې نورو چارواکو په افغانستان کې موجود دي، خو د دوی پر ضد هیڅ کاروایی نه ده شوې. د ورځپاڼې په وینا یو شمیر غربي سفارتکار او چارواکي وایي چې دوی د ولسمشر حامد کرزی په دغه بیان مایوسی خودلې، د کوم تر مخه چې ښاغلی کرزی یو وار بیا په خپل هیواد کې د بډو رشوتونو ذمہواري زیاتره په نړیوالو اچولې ده. د نیویارک ټایم ورځپاڼې په وینا که څه هم بېل شکا بهرنیان تر یو حده په بډو رشوتونو کې لاس لري، خو دوی د افغانانو سره په شریکه ذمہوار دي او تر لږه حده د کابل بانک په کیس کې لاس لري.
منور شاو چې په پاکستان کې د امریکا لخوا د شمسی هوایی اډې د خالی کولو او په افغانستان کې د اداري فساد په اړه په نیویارک ټایمز کې د خبرونو مقالو مهم ټیک تاسو ته اورول.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوزو د نړیوالو راپورونو پر لور، په داسې حال کې چې ټاکل سوی امریکایي ځواکونه به د روانې میاشتې تر اخره له عراق وځي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یاد هیواد کې د جګړې د پایته د رسیدو د اعلان په کولو خبرداری ورکړی چې حکومت به د یوه عمده لوبغاړي په توګه په منځني ختیځ کې اغیزناک رول لوبولو ته دوام ورکړي. په دې هکله نور تفصیل له واشنگټن څخه د مشال رادیو خبریال هارون بچاره کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د عراق د وزیر اعظم نوري المالکی سره د ګل پورس په سپینه ماڼۍ کې تر لیدنې وروسته له نوموړي سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وینا کوله، د عراق د جګړې پای ته رسیدو اعلان په دا الفاظو کړ:
In the coming days, the last American soldiers will cross the border out of Iraq.
په راتلونکو ورځو کې به اخیرنی امریکایي سپایان د عزت او سرلوړۍ په حالت کې د عراق له پولې بهر توزي. په عراق کې زموږ جګړه شاوخوا نه کال وروسته دا میاشت سرته رسیږي.
Our war in Iraq ends this month.
راپورونه وایي په 2005 کال کې چې د عراق جګړه توده وه، دغلته د امریکایي ځواکونو شمیر 1,00,000 وو چې دا مهال یوازې 6,000 سرتیرو ته راټیټ شوی دی. ولسمشر اوباما خبري غونډې ته په وینا کې د هغو فرصتونو او لاسته راوړنو ذکر وکړ چې د ده په خبره له عراقه د امریکایي ځواکونو د وستلو په ترڅ کې موندلي، خو په یعنې وخت کې ټینګار وکړ چې په منځني ختیځ کې د خپلو شریکوالانو او د امریکایي ګټو د خوندیتوب په خاطر به امریکا په یاده سیمه کې یو اغیزناک رول لوبولو ته دوام
ورکړي.
له عراق څخه د ځواکونو وستلو موږ ته فرصت برابر کړل سو په وسایلو لنوي سره تمرکز وکړو، په افغانستان کې پرمختګ وکړو، القاعده له ماتې سره مخ کړو او د هغه چیلنجونو لپاره چې مخته مو پراته دي ښه تیاری ونیسو. نو تیر چې ونوځي په منځني ختیځ کې به موږ خپل قوي موجودیت ته دوام ورکړو او امریکا به هیڅکله د خپلو ملاتړو، همکارانو او یا هم له خپلو ګټو څخه د دفاع په معامله کې متزلزله نشي. نوموړي دغه راز د تیرو دریو کلونو په موده کې د عراقي ځواکونو لخوا په دغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو او ملیشه ځواکونو پر ضد د شویو عملیاتو ستاینه وکړه او ډاډ ښکاره کړ چې په عراق کې د تشدد په پیښو تر ډېر حده قابو بیا موندل شوی دی. د همداراز له عراق سره د اوږدې مودې د هر اړخیزه ستراتیژیکي همکارۍ د پرمخ بیولو خبره هم وکړه چې ویل مونږ به د ګډ امنیت په خاطر همکار ووسو. ښاغلی وزیر اعظم مونږ په دې خبره وکړه چې متحده ایالات څنګه کولی شي د عراقي ځواکونو په تربیه کولو او د دوی په تجهیزولو کې له عراق سره مرسته وکړي. د امریکایي ځواکونو دغلته د دیره کولو یا د امریکایي اډو د جوړولو په صورت کې نه هغه ورځې تللي دي، بلکې هغه تربیه او کومک لکه چې مونږ یې نورو ملکونو ته ورکوو. هغه ننګونو ته په پام سره چې مونږ یې په ګډه په یوه تیزی سره بدلیدونکې سیمه کې لرو، مونږ د قومي امنیت د خپلو سلاکارانو ترمنځ د یوه رسمي مخابراتي چینل د ځای پر ځای کولو په خبره هم سره موافقه شو. ولسمشر اوباما د سوریا مسله هم یاد کړه چې ویل امریکا او عراق دواړه دغلته د مظاهرچیانو پر وړاندې د بشر الاسد د ځواکونو زور زیاتې په کلکه غندي، خو ورسره یې هیله وښوده چې عراقي حکومت به د ایران له نفوذا د ځان په ساتلو او د سوریا په هکله داسې یو دریځ خپل کړي کوم چې به د ده په خبره د عراقي ولس په ګټه وي. براک اوباما دغه راز د خپل انتظامیې لخوا په لومړي ځل په ډاګه د هغو خبرونو تصدیق وکړ چې ښایي د امریکا یو ډرون الوتکه ایران راغورځولې او په خپله قبضه کې اغستې ده. نوموړي وویل ایران ته د ډرون الوتکې بیرته امریکا ته د حواله کولو لپاره ویلي او دا چې ځواب میلاوېدو ته انتظار باسي. د واشنگتن خبری غونډې ته د عراق وزیر اعظم نوري المالکی په خپلو سرګندونو کې وویل امریکایي او عراقي دواړه قومونه تر دامنځ د همکارۍ د یو تعلق پر ځای کولو ته ډېر لیواله دي. نوموړي زیاته کړه په داسې حال کې چې روانه میاشت امریکا خپل ځواکونه له عراق وباسي، د عراق خلک به د امنیت، عامه پوهنې او روغتیا په برخه کې امریکایي مرستو ته سترګې په لار ووسیږي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لومړي ځل په ښکاره توګه له ایران څخه د نیول سوي جاسوسي ډرون الوتکې د واپس کولو ویل دي. د ایران پوځي چارواکي بیا وایي چې د نیول سوي ډرون الوتکې څخه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي. ایران د ډسمبر پر 14 نیټه د امریکا جاسوسي الوتکه نیولې وه او پر سرکاري ټلویزیون یې په خپل حالت کې ښودلې وه. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار ګلای حضرت اوروي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ګل په ورځ د ایران نه د جاسوسي الوتکې ډرون د واپس کولو ویلي دي. ایران دغه ډرون الوتکه د دسمبر په 14 نیټه نیولې وه. دا د امریکا ولسمشر لخوا په لومړي ځل کاره وینا وه چې د ډرون په معامله د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دوی د الوتکې واپس کولو په اړه ویلي او ګوري چې ایران د دې څنګه جواب ورکوي. ولسمشر اوباما په واشنگتن کې خبریالانو سره خبرې کولې چې د عراق وزیر اعظم نوري المالکی هم موجود وو. ولسمشر د عراق وزیر اعظم سره په سیمه کې د ایران اثر او د امریکا د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. د یو تپوس په جواب کې ولسمشر وویل که د ایران په اړه پوښتنه کوي او په دې خبره تاسو اندېښمن یې چې د ډرون جاز نیولو سره به ایران د امریکا قومي سلامتیا کمزوري کړي. په خبرو کې ولسمشر د دې خبرې وضاحت ونه کړو چې ایران د هوایي تکنیک د لارې د امریکا ډرون په کوزولو کې بریالي شوی. ورسپانه لیکي امریکایي چارواکي وایي د تکنیکی خرابۍ له امله د ډرون جاز زیان یې شوی. ورسپانه لیکي امریکا د ډرون جازونه د افغانستان نه کنټرولوي او په ایران کې نیول شوی ډرون جاز په خپل حالت کې دی. نو دې ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي. تیر زیارت په ورځ ایرانی چارواکو په ټلویزیون د نیول شوي ډرون RQ-170M سینیت تل ښکاره کړو. دا ډرون جاز په فضا کې د 50,000 فټ نه د سار او د استخباراتو راغونډولو توان لري. د امریکا چارواکي وایي دا ډرون جاز د ایران شکمن اټمی ځایونو د اثار لپاره جوړ کړی شوی وو. ورسپانه لیکي د ګل په ورځ د ایران فوجي چارواکو د سرکاري خبري اجانس لخوا پور شوی بیان کې ویلي وو چې د نیول شوي ډرون جاز نه استخباراتي معلومات راويستي او د دې جاج اخلي چې څنګه دا کارولې شي. د ایران فارس خبري اجانس وایي د ایران فوج یو لوی انعام ګټلی دی چې د امریکا د ټکنالوژي له کبله په خپل دښمنانو بری ترلاسه دی. ورسپانه لیکي ایران په رسمي توګه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا او د سویټزرلند سفیر چې په تهران کې د امریکا ګټو ذمہوار دی شکایت کړی. د افغانستان بهرانو چارو وزارت ویلي ایران د افغانستان نه هم شکایت کړي چې د دې هیواد څخه د سار عمل روان دی. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا د ډرون جاز واپس اخستو لپاره په باقاعده خواست غور کوي، خو پینټا شک لري چې ایران به دا هم ونه مني.
ګلایاز وو چې په ایران کې د امریکا د ډرون الوتکې په اړه په نیویارک ټایمز کې د خبرې سوي مقالې حال درکوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د غیرت په نوم د وژنو د پیښو په اړه مو بیلابیل ریپورټونه لرل، خو اوس په اروپا کې هم د غیرت په نوم د وژنو په اړه ریپورټونه خبرېږي. د دې خبرې پخلی په بلجیم کې هغه عدالت کوي چې په دې وروستیو کې د یوې پاکستانی کورنۍ درې غړي د خپلې لور او خور په وژنې مجرم وپیژندل او له 5 کلونو څخه یې نیولې بیا تر 25 کلونو په عمر ورته د بند سزا واورول. د دې عدالت او پیښو په اړه نور جزئیات د فرانس پریس خبري اژانس په مټ حسیبه
د بلجیم یو عدالت په دې هیواد کې د غیرت په نوم د وژنې په لومړۍ محکمه کې د یوې پاکستانی کورنۍ سلور غړي جیل ته واستول. دغه کسان د خپل لور او د خور په وژنه تورن شوي وو. فرانسې خبری آژانس راپورټ له مخې وروسته تر دې چې د کورنۍ غړي د حقوقو د زده کوونکي سادیه شیخ په وژنه چې په 2008 کال کې وژلې و تورن شول، قاضي دنجلی پلار طارق محمود شیخ ته 25 کاله بند اعلان کړ. دنجلی پر مور زاهده پروین سرایا 40 کاله، او د سادیه پر ورور مدثر 15 کاله، او د هغې پر خور سرایا 15 کاله بند وخوت. د دې کورنۍ وکیل فرانسې خبری آژانس ته وویل چې د سادیه ورور اقرار کړی چې د خپل خور درې مرمۍ وشتلې ده، خو د وکیل په وینا د مدثر د جیل موده ځکه تر پلار او مور لږه ختلې ده چې هغوی دې ته دنجلی د وژلو امر کړی و. څارنوالانو د دغو دریو کسانو لپاره د عمر قید غوښتنه کړې وه، او د سرایا لپاره یې له 20 تر 150 کلونو د قید غوښتنه کړې وه. سعدیه د خپلې کورنۍ دا خبره نه و منلې چې له یو بلجیمي سړي سره ژوند وکړي. دې د خپلې کورنۍ په خوښه له واده کولو ډډه کړې وه. د 2008 کال په اکتوبر کې له همدې امله د 20 کلونو په عمر سعدیه ووژل شوه. مدثر په محکمه کې د 50 خزینه ججانو او اوه نارینه ججانو مخې ته دا ومنله چې د خپل خور وژلې ده، او د کورنۍ نور غړي ملامت نه دي. د سادیه پلار او مور ملامت وګڼل شول چې په دې پیښه کې هغه وخت مرسته کړې ده چې نجلۍ خپل کور ته په دې پلمه راغوښتې وه چې ستونزه سره هواره کړي. د بلجیم په جنوب ختیځ کې د مونس په سیمه کې دا لومړی ځل دی چې په محکمې کې د غیرت په نوم د وژنې محاکمه وشوه. عدالت ته مدثر وویل له اوږدې مودې راهیسې د سادیه د وژلو پلان و. محکمې ته د بشري حقونو ډلې هم راغوښتل شوي وو څو د نارینه او ښځینه ترمنځ عدالت وڅاري. فرانس پرسلی کې د سادیه یو 60 کلن پلار او 59 کلن مور همدارس 22 کلن خور یې په دې مجرم وو پیژندل شول چې هڅه یې کوله سادیه په زور سره په پاکستان کې له خپل تره زوی سره واده کړي. سرایا خپل دغه خپلوان په ټول عمر کې نه و لیدلی. سرایا غوښتل یو بلجیمي سره ووسی، خو دغه دریو سرو دا خبره رد کړې ده چې دوی په قتل کې لاس لري، او ویل یې چې مدثر غوسه شوی وو همجلۍ یې ووژله.
حسیبه شهید و چې په بلجیم کې د عدالت لخوا د یوې پاکستانی کورنۍ دروغړو ته د سزا اورولو په اړه تاسو ته راپور اوروي. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري، اوس زو د کوټې پر لور. ډېری هغه افغان ځوانان چې د مزدوري لپاره ایران او پاکستان ته په کاچاکي ډول ځي، زیاتره وخت د پاکستان او ایران په جیلونو کې بندیان سي. د کوټې په لوی جیل کې هم په لسګونه هغه افغان ځوانان بندیان دي چې غوښتل په کاچاکي ډول یادو هیوادونو ته ولاړ سي. زموږ خبریال خدای نور ناصر د کوټې دی جیل ته ورغلی او پر دې ځوانانو یې دا رپورټ رالېږلی دی.
د کوټې په لوی جیل کې د جیل د چارواکو په وینا تر اتیا زیات هغه افغان ځوانان بندیان دي چې د فارن اکټ تحت، یعنی د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله نیول سوي دي. سره له دې چې په نیول سویو کې ځینې کسان د لوی عمر دي، خو د ډیری نورو عمرونه تر 18 کاله کم دي. د جیل د ماشومانو په واټ کې له بندیانو لسکونو نورو سره 14 کلن حبیب هم د قائد شپې تیروي.
د زابل ولایت لری چپان د سوالی اوس په دغه شپاره سم شپه به مې د پاکستان ته راغلم. د لیمې کار کاوه، د بیالو کارونه مې کول، بله ونیول. نور ورونه مې واړه دي پاکستان کې، خو یار اوس یار مخته پروسه کال راغلم. کله سیند ته شوه سم سیند کې مې کار کاوه، ځکه کال بیا راغلم. بله کرک
دیارلس کلن حیات الله بیا له افغانستان څخه د پاکستان پر لاره ایران ته اوښت، خو د کوټې په یوې پوسته ونیول سو. حیات الله په خپلو خبرو کې وویل کورنۍ یې په دې نه ده خبره چې دای په بند کې دی.
دغه سره تلم له افغانستان راتلم، تلم ایران ته راپرېږدي، خو نه درغلي. ها دورې دي په افغانستان کې نه ده خبر.
پنځلس کلن نظر چې د شاجوی اوسیدونکی دی وایي په خواري پسې یې ایران ته تلل غوښتل. د ده په خبره یو قاچاقبر سادولات یې په کوچلاخ کې 3500 کلداري ورکړي، خو تر کوټې تیر نه سو او له 15 نورو کسانو سره یو ځای ونیول سو.
ایران ته تلم، وایي 3500 یې کلداري یا په کوچلاخ کې ورکړي. دا سادله دلته تشبه ما ته په تاڼه کې وسې ولسم دلته ده.
که څه هم په جیل کې بندیان اکثره ځوانان دیغ ښکاره کېدل، خو محمد رسول نومي یو ځوان بیا په بند کې هم د نورو ځوانانو لپاره بندار جوړاوه.
مات گران سوال لا دستا یارے نوالا دوام چه می وکڑا جوارے پنسیب میرا سیدلے وخوارے د پښتون سړی سن کې جزارې لار کې ناست يم پر سر خاورې بادوام بے وفا سپې بیا دې نوم نه یادوام.
د بلوچستان آی جی جلخانه جات نور احمد پرکانی دا کوي چې لنیول سبیو افغان ځوانانو سره د خپلو بچیانو په هیڅ سلوک کوي او په بند کې دوی ته هیڅ قسم مشکل نه رسیږي.
جو بچے فارن ایکٹ تحت گرفتار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بارڈر سے ہوتے ہیں یا
هغه ماشومان چې د فارن ایکٹ تحت نیول کیږي هغه لومړی په پوله نیول کیږي او یا د هیواد په نورو سیمو کې نیول کیږي. په اصل کې له دوی سره هیڅ قسم قانونی اسناد نوی نو ځکه ونیول سي او وروسته بیا عدالت دوی ته سزا اوروي. نو تر څو چې بیا دوی زموږ سره په بند کې وي موږ ورسره د خپلو بچیانو په هیڅ سلوک کوو. د جیلونو یاد مشر ادعا کوي چې له ماشومانو سره سم چلند کیږي خو په بلوچستان کې د بشري حقوقو یو مشر سعید احمد خان بیا وایي کېدلی سي په دې جیل کې به له دوی سره سم چلند کیږي خو ډیری نور جیلونه همداسې نه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې پرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او څو د سوات په اړه د راپور پر لور. د سوات تاریخي سیمه سیدو شریف د پاکستان تر جوړېدو وړاندې د ولې سوات مرکزی ځای وو. په دې سیمه کې د سوات د روحاني مشر سیدو بابا مزار هم دی چې په خوا کې تاریخي چینه ده چې ورته د ګودر حیثیت هم ترلاسه دی او له دغې چینې سبا ډیری خلکو اوبه وړلې خو اوس د زیاتې آبادۍ او د پاملرنې د نشتوالي له کبله دغه تاریخي چینه په ختمېدو ده. د دغې چینې په اړه زموږ خبریال نیاز احمد خان یو راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د سوات مهم خار سیدو شریف چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د ریاست سوات سرخارو او سیدو شریف کې بعد د سوات پخوانی بادشاهانو بادشاه صاحب والی سوات او سرکاري فیصلې کولې. اهم سیدو شریف کې د سوات روحاني مشر اخون صاحب به مشهور عبدالغفور اورپ سیدو بابا مزار هم موجود دی. دغه مزار ته هر کال په زرګونو خلک د پاکستان بیلو بیلو سیمو څخه راځي. د مزار خوا کې تاریخي چینه چې ورته د ګودر حیثیت هم ترلاسه ده د پیړو پیړو راسي د سیمې د اولس د اوبو ضرورت پوره کوي. دغه چینه چې د سیدو شریف د غرونو په لمن کې 300 فوټه چاپیره پلنه او 100 فوټه جوړه چې پکې د 15 نواله تر شپږ فوټو فورې هر وخت تازه اوبه وي او خوا کې ورته د جمعات به نسبت او دسخانه او آبادی هم جوړ کړی شوې ده. دغه تاریخي چینې په اړه مقامی اتیا کلن مشر محمد شمون وایي
هغه وخت دا چینه جگم ده صرف معمولی غونډه دغه و دا دایره نه و یو چینه داسې و د زینه په خلکو د اوبو کاروبار کې ده او آخوا ته بل وړه چینه و هغه کې بدایندوان رو لمبل را لمبل دا د سیدو بابا د زمانه د هغه زمانه د بیا بادشاہ سے بوله ترقی وکړه بیا ول ولی سے ترقی وکړه.
مشر محمد شمون زیاتوی چې د دې چینه نه بعد د ورځې د سیدو شریف خلکو خپل کورونو ته اوبوړي او د شپې بعد د سیمې زنانه وو
دا یو چینه وه او ثابت سیدو شریف بد دې نه چینه نه اوبوړي زنانه وو د شپې خپه کار کېدو انګریزان براتله مختلف سیلانیان براتله دینه به وبس کې د دې تماشا به کوله د دې ډېر خوره انتظام وو او خلق به ډېر د دې خالص سیدو بابا چشمې لراتلل چې موږ دا وینو چې دا څنګه دا واقعیده حکمت او څنګه دا دغه شوې ده.
دغه چې ناچ پکې د سپای لپاره والی سواد پکې کبان فری خو دی او په زرګونو خلقو به ترې پیدې پورته کولې. د زیاتې آبادی او پاملرنې نشوالي له کبله د تبای سره مخته په دا اړه یو مقامی اوسیدونکو وای
هم زمانو رحمت عباسی دی زره دې سیدو شریف اوسیدونکو ما بالکل چینه په خوا کې اوسېګم. د دې چینه موجوده صورتحال چې هغه ډېر زیات خراب دی کم چې د سکلو کم زیګی دی نو هغه ته هم خلک خزلې غورځوي لپاس کم داغه هغه ایریا چې هغه بالکل اوفن نه کولاو ده نو د هغه د خلکو موټرې ورکو زیګړې دي په هغه کې کوم هغه تاریخي مهانو او سیلانیان براتلو هغه به قتل نو داغه د کتو هغه دغه خلای یو طرف تک خو امید هغه کرنٹ وځنه هغه ختم شو. د دې او د سونو منډو باندې چې کوم کوټه نو اغم لکه ډیره تاریخي خلک په غرمو ته پاغې ناسو اغه هم پاغې باندې خلکو لکه کیبینونه خو دي نو اغم نیوي شوې ده دغه درتوي دوم خطر ده
یو بل تنزیاتوي کچري د دې فکر اونکړه شو نو ډیر زر دا چې دغه تاریخي ورسې څخه به مونږ لاس وینځو
و زمون د خپل خلکو د غفلت توجینه زمون د سیوریج لائنونه چې دي کم کډری چې دي نور کم سیستم چې دی کم نکاسی آب غونډې اوبه مونږ دې نالې ته راویستې دي نو که د دې څه خاص بندوبست ونه کړی شو نو ان قریب ډیر زر داره چې لکه مونږ به د قدرتي اساسې نه محروم شو
ګران اوریدونکو نیاز احمد خان وو چې د سواد سیدو شریف د تاریخي چینه په اړه تاسو ته راپور اوروي او زو د کوټې پر لور او د یو داسې شلکلن ځوان نصر الله کی صدر ته اورو چې لتیرو اتو کلو راهیسی د کوټې په جیل کې قید دي خو دې ځوان په جیل کې د نن لسم جمعات څخه بیا تر څور لسم جمعات پرې زده کړې کړي او سره د کمپیوټر په شمول څلور ژبه هم زده کړې دي ل دې ځوان سره زموږ خبريال خدای نور ناصر په جیل کې خبري کړي چې تاسو پام تر راګرځوم
نصر الله ستا څومره عمر کېږي چې دلته په جیل کې بندي یې
زما ته کال کې دلته په جیل کې
ستاسو عمر څومره دی
دا چې ما عمر شل کال دی
ته چې کله نیولې په دې جیل کې تر اوسه ستا الته عمر څومره و
دلس کال و
او په څه جرم ته ونیولې
زه د 302 یعنی قتل په کیس کې ونیولم بیا زما میډیکل وستانه میډیکل فترو باندې زما دلس کال عمر رالی نو عدالت زس فلس کنه بیا په دغه عمر په لیازم فلس کال سزا کړه
نو ته چې بل څه کله جیل ته راغلی ته هلته هم سبق وایه کتر دې لمخه چې ته په جیل کې نه وې کړې دلته په جیل کې د هر څه شروع کړه
یا ما په بار سبق نه ویل ته غربت ولندونی کور د سړی نو سي کور ساتلې وای ما په خپل هوټل کې کار کوي بیا ما څه قتل وسو زه جیل ته رالم بیا د جیل سما د خپل د مولوی جیل تراغلی نو جیل زه دا ډول نه کټوم ډېر خلک دلته نشیان سیروینیان سي لیکن ما دا سوچ د ځان سلیر کې مال زه به دې یو شی جوړېږم د بنې بځم د څو پورې به زه د وټلان یا د بل محنت مزدوري کوم نو ما په دې کې بیا کوشش وکړم میټریک امتحان مې ورکړي ښه پوزیشن کې رالم بیا ایم بی اے ایف اے ورکړه بیا ایم بی اے ورکړه بیا د کمپیوټر زده کړې بیا دغه کورس مقاعده امتحان ورکړه د بارا خلک رااله ما امتحان واخس بیا نظر قرآن ما ګر بهترینه کار ما دا وکړه قرآن پاک ما دلته زده کړي بس دا غل سره بیا ما دا کم سبټ کې ټونه سی ولز ما بیا نه ما سپرډنټ صاحب تشکر اکثر جمع دونه مهنت کړې په جیل کې ژوندۍ جب نه هغه بډ صاحب بیا زما د سندو په لیاز ما د 15 کاله مافي راواله غواله وز ما تکاله د پښو سی 15 کاله مې امتحانونه سی وی دي حساب د شنه په سر مونیټر یم دا مافي مراد بول ان شاء الله یو دوی مې شپاته دي او امید څه سننه ما غم ختم سی
دا وخت بیا کړې له معنا ته څورلسم جماعت پاس کړ په څورلسم جماعت کې تا پاس کړ او اوس پاس کړې دي په دې کې تا نمبر څومره اخیستې وې
575 سر جی
515 اوی نمبر ته اخیستې وې او تر دې ورسره بیا ته څه کوي
ان شاء الله اراده مې ده چې په بار وزم زه خپل تعلیم لږ جاری کوم لږ کوشش کوم چې شپږ میاشتې یو شټ ټیوشن وم زه انګلیش سپیکینګ ټیسټ کوم بیا مې اراده ده چې بیا یو انجیو اس کې یا په بل اداره کې جوب شروع کوم
نو دا غسی دلته چې تا کمپیوټر هم زده کړی دی دلته تا تعلیم هم وکړل لسم بیا تر څوارلسم جماعت تا دلته پاس کړ نو انګریزي دا چې نور ژبه هم تلته زده کړې کنه
په انګلیش کې دلش کمزور يم نور ما اردو دلته زده کله بیراوی می زده کله بلوچی می زده کله فارسی می زده کله پښتو خو مې غي خپل ځان مادری زبان دی
دا مشال ریډیو د چهارشنبه یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاوکم یو لس بجو
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 4 بجو
د کرخه په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري تر اعلان وړاندې تاسو د هغه شلکلن ځوان نصر الله کیسه اوریده چې د تیر او اتو کلو راهیسی د کوټ په جیل کې قید دی خو هلته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړی دی اوس د روان خبرونې د پای شبې را رسیدلې دي نجيب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
امریکا سینیټ پاکستان ته د 200 میلیونه ډالرو د مرستو د کنګل کېدو پریکړه کړې ده د مرستو په داسې وخت کې ودرول شوې چې د دوړو هوادونو اړیکې لا د مخ کې نه خرابې دي په کراچۍ کې پولیسو د مدرسې نه په زنجیرونو تړلې لزګونه زده کوونکي خوشی کړي زده کوونکي وایي په زور ترې غوښتنه کېده چې جهادي سرګرمیانو کې برخه واخلي د باړې شلوبر سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د هوان توغندي په ولسی کورنو را پریوتلې چې په پایله کې 15 ولسی کسان وژل شوي بل پلو د خیبر چارواکي د تختول شو 14 کسانو په لټون بوختي د پاکستان سینټ د میرمنو د حقونو د پیاوړي کولو لپاره د دوه بیلونو منظوري ورکړې ده. پر میرمنو تشدد کوونکي به زندان ته لیږل کیږي. ایران وایي امریکا د اول بخنه غواړي او بیا د دوی نه د خپل بې پایلټ الوتکې مطالبه وکړي. د الوتکه د دسمبر په اتمه ایران را کوزه کړې وه. او ملګری ملتونه وایي په شام کې د تیرو نهو میاشتو په نښتو کې 5000 نه زیات کسان وژل شوي او زرګونه نور لا هم د بند شپې تیروي. په وژلو شوو کې 300 ماشومان هم ښودل کیږي.
نجیب عامر چې تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز واوروي. ګران اوریدونکو، له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ نه ساعت خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو زه احمد شاه زمي د خپل تخنیکی همکار فضل افریدی او نور همکارانو په ملتیا تاسو له درانه حضور اجازه غواړم. پر همدغه څپو تاسو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي. الله مو مل سه. تل خوشاله او آباد اوسئ.